ډیر مننه فرشته نگاتا سو هم ستړي مشي. د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. روسیا وایي امریکا د افغانستان په شاوخوا کې بیا د پکو ځای پسې ګرځي، خو باید گاونډیان اډي ورنه کړي.
موشو تر بیا د افغانستان پر گاونډیو کې ودو شخ کوو چې د امریکا او ناتو په ځی حضور ته اجازه ورنه کړي.
ایران د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. دوی له څه ویر لري؟
دوی د حقانی له شبکې ویر لري. د حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچستان هم شتون لري.
کندوزیان وایي خښ شوی ماینونه نه لا هم ژوند غواخي.
ما څه ګناه کړې ده چې د ماده کور په مخ کې ماین فرش ده او د ماده کور مخه نه پاکيږي؟ دغه تمه توقع لرو چې د لارې پاکي شي.
او د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د مظاهره پر مهال خوډب کې څلور پولیس وژل شوی. د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د دوی حکومت دې په رسمیت وپیژندل شي. تورخم کې خلک لا هم لستونزو سر ټکوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او سریلانکا د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د 14 هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي دوی له 40 کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د افغانستان په اړه تر جوړې شوې غونډې وروسته طالبان داسې مخاطب کړل:
مسئولین و حاکمان افغانستان رو توجه دادیم.
د افغانستان د مسئولینو او واکمنانو پاملرنه مودې تر واړوله چې په افغانستان کې تروریستي هلې باید د ګاونډیو هیوادو د امنیت خرابېدو سبب نشي.
ایرانی چارواکو دا خبره هم وکړه چې ژر تر ژره باید د افغانستان ستونزې ته حل لاره پیدا شي او د افغانستان د اقتصادي کړکیج مخه دې ونیول شي. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر ویل که چیرته بیړنۍ هڅې ونه شي د افغانستان ستونزې به ګاونډیانو او د نړۍ نورو هیوادو ته هم سرایت وکړي. افغانان د تورخم دروازې د پرانستو سربیره شکایت لري چې د پاکستان لور ته د تیرېدو پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. د تورخم لاره د پنجشنبې په ورځ پرانستل شوه او د پاکستاني چارواکو په وینا د یوې اونۍ په ترڅ کې نږدې 11,000 افغانان پر دې دروازې د پاکستان خواته اوښتي دي. په تورخم کې د اسمت الله په نوم یو افغان د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې بیروبار ډیر دی، مریضان، مشران او سپینګیري دلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پاکستان حکومت یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې پاسپورت لري او د پاکستان ویزه یې آنلاین اخیستی وي. د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ له 5 میاشتو راهیسې بنده وه او یوه اونۍ کېږي چې پرانستل شوې ده. د اوکراین پاوز د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټي الوتکې استفاده کړې ده. د اوکراین پاوز په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د بایر اکټار په نوم د ترکۍ الوتکې ویډیو خپره شوې ده چې د اوکراین په ختیځ کې یوه روسۍ توپچی وسیله له منځه وړي. د اوکراین د ځواکونو په وینا د وسیلې د اوکراین یو پوځي وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د بې پیلوټه الوتکې دا برید مسکو سخت غندلی دی. ترکیې بې پیلوټه الوتکې پر اوکراین پلورلی دي. کیف غواړي چې لس نورې بې پیلوټه الوتکې هم له انقرې واخلي. امریکایي چارواکو پرون حقوقي هڅې پیل کړې چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج د امریکا عدالت ته راکاږي. د اسوشیټډ پریس اجانس د خبر لمخې امریکایي چارواکو د برتانیا له قاضیانو غوښتي دي چې په جاسوسۍ تورن شوی اسانج امریکا ته وسپاري. برتانیا ورته غوښتنه په جنوري میاشت کې رد کړې وه. اسانج یوه لسیزه مخکې د امریکا د پوځ پټ اسناد خپاره کړي وو. دی 50 کلن دی او د 2019 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په زندان کې دی. تر دې مخکې د په اکوادور کې د لندن په سفارت کې وکاله پټ تیر کړي څو سویډن ته ونسپارل شي. په سویډن کې اسانج په جنسي تیری تورن شوی، خو سټاکهولم دوه کاله مخکې دا تور لغوه کړ. وروسته تر دې چې مولداویا ونتوانېدل روسیې سره د انرژۍ په برخه کې نوی تړون وکړي، اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره د طبیعي ګازو د بحران د مخنیوي په خاطر د 60 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلین پرون دا ژمنه وروسته تر دې وکړه چې د اونۍ په پیل کې مولداویا له پولند څخه 1 میلیون متر مکعب ګاز واخیست. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی د چینن استرالیا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. پرون انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په بل لوبه کې نامیبیا د سکاتلند لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ. د شلورونو کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روان دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پایلوبه به د نومبر په 14 وي. دې ترڅ کې سبا د افغانستان ټیم له پاکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، په همدې خبرونه کې د اروپای ټولنې له یو فعال سره یا د اروپای ټولنې له یو ډیپلوماټ سره مرکه هم درته لرو چې هغه په دې خبرې کوي چې په افغانستان کې ممکن د دوی ماموریت بیرته پیل شي. د مرکه وروسته راځي، خو اوس راځو د سر موضوع ته. ماسکاو د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې بهرنیو ځواکونو ته اډې ورنکړي، خو واشنگټن وایي چې د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه خبرې روانې دي. لویدیځ په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ته اندېښنه لري. دې ته ماسکاو هم اندېښمن دی، خو امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې د داعش په څیر د ترهګرو د ځپلو لپاره باید په سیمه کې حضور ولري. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې.
د روسي جګپوړي ډیپلوماټ د افغانستان پر ګاونډیو چغ وکړ چې د لویدیځ ځواکونو ته په خپله خاوره کې ځای ورنکړي. ماسکاو دې ته اندېښمن دی چې داعش له افغانستانه منځنۍ اسیا ته لار ونکړي او لویدیځ هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د پښو ځای پیدا نه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف: موږ یو ځل بیا د افغانستان پر ګاونډیو هیوادو شخ کوو چې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته اجازه ورنکړي. دوی وروسته تر دې چې د افغانستان خاوره یې پرېښوده، اوس پلان لري چې هلته ځای پر ځای شي. لاوروف دا خبری پرون په تهران کې د افغانستان لپاره جوړ شوی غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاري یو ورځ وروسته تر دې وکړي چې د امریکا د دفاع وزارت د دفاع او پالیسی د برخې مرستیال کولن کال د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو له اټکل سره سم شي داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحد ایالاتونو برید وکړي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې هغه وخت داعش ځپلی شي چې په سیمه کې ځواکونه ولري او بې پیلوټه الوتکې هم اغېزمنې دي. د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال په وینا تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې پلی امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړي، خو تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربي په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له ګاونډیانو سره هم دا رسمي کې له شریکانو سره خبري روانې دي چې د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکړي. د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې بیا د سی ان ان د خبر لمخي امریکایان د اوس لپاره د پاکستان له فضا استفاده کوي او له اسلام آباد سره خبري روان دي چې د هوایی دهلیز هم داسې پرانیستي پریشتي. امریکا او ناتو په افغانستان او سیمه کې د داعش حضور ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخي داعش تر روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې په افغانستان کې واویا بریدونه کړي دي. سینن تلویزیون د چیرونکو په وینا څرګندوي چې داعش خراسان څنګه له 1.5 تر 2 پورې وسلوال لري، خو په لاند وخت کې ممکن دا شمیر لوړ شي. د داعش یو شمیر غړي وروسته لدی د افغانستان له زندانونو په ځانګړي ډول د کابل له پولیس چرخي زندان هم خوشی شول چې طالبانو کابل ونیو او دا زندانونه مات شول.
و موردل چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف غواړي چې ګاونډي هیوادونه باید بیا امریکا او ناتو ته اډې ورنکړي. دوی د اندېښنه پرون د تهران په غونډه کې مطرح کړه. د تهران په پرونی غونډه کې رانی چارواکو د افغانستان لپاره پر روان وضعیت اندېښنه او خوده د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر ویل ک چیرته بیړنۍ هڅې ونشي د افغانستان ستونزې به ګاونډیو او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ورسیږي. ایران چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو خوښ کړی و او د طالبانو د قطر له دفتر سره یې هم ښې اړیکې لرلې، اوس ولې اندېښمن دی؟ همدا پوښتنه زموږ همکار احمد شیبر د ایران د چارو له کارپو احساس ستانکزي نه د مرکې په پیل کې کړی.
کله چې د امریکا پخوانی ولسمشر له طالبانو سره روغه جوړه پیل کړې، هغه تفاهم وسو، نو له هغه وخت نه ایران هم هڅه پیل کړې چې طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي. نو دوی د طالبانو له هغې ډلې سره چې نسبتا منځلارې دي، ملا برادر یا کسان چې معتدله دي، هغو سره رابط نه هغوی دعوت هم کړل او دغه رابط شروع شول. خو چې اوس دوی دغه اندېښنې چې کوي برسېره کوي، دا یو علت دا ده چې دوی د حقانی له شبکې ویره لري. که تاسو پام کړئ، د حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچان هم شتون لري.
که چېرته له حقانی شبکې دوی دا اندېښنه لري، له دې نورو طالبانو سره ولې دوی بیرته نه غواړي چې نږدې شي او د تهران غونډې ته ولې نه ور بللې؟
دوی خود ډېر وخت دا کوشش کوي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. حتی که تاسو پام کړی وي، د ایران ورځپاڼه چې د ایران افراطي لور ته نږدې دي یا د ایران رهبرۍ ته نږدې دي، لکه د کیهان ورځپاڼه یا نور ورځپاڼه، ډېره پخوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تدخیر کول او پاکولو پروسه پیل کړې وه. حتی ډېر ډېر راپورو دوی خپرول چې طالبان هغه پخواني طالبان نه دي، طالبان کولی شي بدل شي، طالبانو سره کولی شي تعامل وسي. خو دوی په دوی لتو فکر کوم چې طالبان نه دي دعوت کړي. خو دا ده چې د سیمې په ساوي هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي، نه غواړي چې د یو بل مملکت نه مخکې شي، چې که دوی راوغواړي تقریبا په یو شکل یعنې د رسمیت ورکول یو بانام لري. او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کله د دغه افراطي لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تطهیر کولو مسله راپورته کړه یا ډېرې مطرح کړه چې طالبان اوس هم سوي دي، ښه سوي دي، تعاملو سره کېدای شي. نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د هغه نورو ډلو د خپله پته په حکومت کې ډېرو کسانو سخت غبرګون وښوده، ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان نه لري چې له ایران سره نږدې شي. هغه پخواني ډیپلوماتان دي ایران ته دوی وسلي وو هغو ته اشاره کوله.
تاسو ویل چې ایران ممکن طالبان د دې لپاره د تهران غونډې ته نه وي اوربللې چې یو ډول مشروعیت ورنکړي، لیکن ایران له روسیې سره ډېر نږدې روابط لري. پوره یو اونۍ مخکې د ماسکو په غونډه کې طالبان حضور درلود، او د ماسکو په غونډه کې یو بل خبره وه چې هلته په افغانستان کې د ټول شموله حکومت موضوع یاد شوه، هغه څه نتیجه ورنکړه، او د تهران په غونډه کې بیرته دا موضوع رابرسېره شوه. که چېرته داسې موضوعات رابرسېره کوي، وبخښئ چې له طالبانو سره به د دوی د غنښتې روابط بیرته سره لري نشي.
د ایران حکومت په جوړ مجبور هم د ځکه په داخل کې په حکومت نه بهر خلک وګوي په دې ټینګار کې چې باید د احمد شاه مسعود د زوی نه د مقاومت ته باید حمایت شي. د ربطاس حال کې چې موږ تاسو ګورو، د ایران حکومت هیڅ هم د هغوی نه حمایت نه کړی، ځکه دوی پوهېږي چې د ایران حکومت چې نور هغوی دوی ته په ګټه نه دي. نو هر رقم چې طالبان حاکمه دي، باید د طالبانو سره تعامل وکړي. ولې روسیه دا مشکل نه لري؟ روسیه یوازې هغه عمومي مسلې چې مطرح کوي چې د ټول شموله حکومت ته یا مثلا نورې عمومي هغه غوښتنې دي چې نورې نړیوال ټولنې کوي. ولې ایران زیات غته متوجه نه ده؟ ایران ټوله مهم شی په ایران کې اوس خپل د ایران د نظام د بقا خبره ده. نو دې لپاره د ایران چارواکي حڅه کوي چې په دې شکل باندې خپل ملت خپل داخل کې هم خلک آرام او ساتیت هغه کسان چې حکومت سره نږدې دي هغوی هم راونه پارېږي. د طالبانو د حکومت د ایران د حکومت په اړیکو په ارتباط نو ځکه لږ احتیاطه کار اخلي.
د ایران د چارو کتونکي احساس ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پایل په اړه غور کوي. په دې اړه درته وروسته یو تفصیلي مرکه لرو، خو اوس دا راپور اخلو چې د کندوز اوسیدونکي وایي د طالبانو او پخواني حکومت لخوا ښخ شوي ماینونه یې اوس هم ژوند ګواښي.
د یو شمېر کندوزیانو په خبره چې په تیرو دوه لسیزو کې د جګړې ښکېلو لورو د یو بل د ورتک د مخنیوي په هدف د زیات شمېر کلو پر عمومي سړکونو او لارو کې ماینونه خښ کړي وو چې لا هم خښ شوي ماینونه نه دي اصل شوي او دې مسلې د خلکو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي محب الله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل
اوس پهلن د چهاردرې اکثره سرکونه دي په ماینو فرج دي. خلکو ته مثال یو طالب ورته وایي چې په دغه لاره ځه او په دغه جای مه ځه، هغه چې وخت ګوري ورور هلته په ورغلي په ماینو باندې الوتې دي. ما څه ګناه کړې ده چې د ما د کور په مخکې ماین فرج ده او د ما د کور مخه نه پاکېږي او ما ته وایي چې له کوره مه راووځه؟ له دنیاوالو نه نه عمارت نه دغه تمه توقع لرو چې بالخصوصا دغه ماینو ته ډېره جدي توجه وسي او دا لارې پاکې شي.
دیرش کلن امیر خان د کندز د ګلتپې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغې یوه پښه لس کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده. دی له طالبانو غواړي چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور کسان د ده له برخلیک سره مخ نه شي.
قبلا کې پایم قطع نه بود، زندگی خوب صحیح بود. پایم کې قطع شد، بیخي زندگی تلخ شد.
په خمې چې نه و پرې شوي ژوند مې ډېر ښه و، خو کله چې د ماین په چاودنه کې په خمې پرې شوه نو ژوند مې تریخ شو او اوس له سختو ستونزو سره مخ یم. زه له طالبانو غواړم چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور انسانان زما په څیر معیوب نشي.
د خلکو د خبرو له مخې چې په کلو او بانډو کې د ځمکني ماینونو موجودیت پر انسانانو سربیره اندې څارویو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او دغه راز د کرنې او بیا رغونې فعالیتونه هم له خنډ سره مخ کړي دي. د دغه ولایت امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسماعیل وایي
جګړې وې، جنجالونه وو او ماینونه مخکې لکه په سیمو کې ول. نو موږ د طالبانو دا خواهش کوو لکه کوم ماینونه چې مخکې هغوی هغوی ځای پر ځای کړي وو، یا دولت له خوانو جمهوریت له خوانو ځای پر ځای شوي وو، باید هغه راټول کړي او هغه خونڅا کړي تر څو زموږ ولس ته کوم صدمه ونه رسیږي یا کوم مشکل ورته پېښ نه شي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نږدې راتلونکو کې د دې ولایت په کچه د ماین پاکۍ بهیر پیل کیږي.
من د اسلامي امارت د ماین پاکي موسسه سره په همکاري باندې داسې یو پروګرام په لاره اچولای ده. نو ان شاء الله چې په کوم ځایونو کې داسې انفجاري مواد وي دغه به هغه کوي راباسي او خنسا کوي، خلک تشویش نه کوي. ان شاء الله په لنډ وخت کې به دغه ادارې خپل فعالیت پیل کړي.
د کندوزیانو په وینا افغانستان د څلور لسیزو رئیس د خونړیو جګړو ډګر وو چې له کبله د هیواد په بېلابېلو سیمو او په ځانګړې توګه په کندوز کې ناچاودېدونکي توکي او ماینونه یې په میراث پرېښي چې هر ورځ د افغانانو ژوند ګواښي.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پایل په اړه غور کوي. دغه ټولنه ژمنه کړې چې څه باندې یو میلیارد ډالر به په مختلفو برخو کې له هغې جملې د روغتیا او زده کړو په برخو کې لګوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاند نبیلې مصرالی ویلي چې افغانستان کې خلکو ته د مرستې رسونې په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي خو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. مصطفی صدیقی له مصرالی سره خبرې کړې او په پایل کې له هغې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
اروپایي ټولنه کله په افغانستان کې خپل ماموریت بیا پیلوي؟
اروپای ټولنه غواړي چې د اوس لپاره په افغانستان کې حد اقل حضور ولري. د امنیتي بیرې له کبله نسو کولای چې په افغانستان کې د خپل فعالیت د بیا پیل د وخت په اړه جزئیات شریک کړو، خو د دې ټکي یادونه اړینه ده. څرنګه چې پخوا ویلي، دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. غواړو د افغانستان له خلکو سره چې مرستې ته اړتیا لري نږدې پاتې سو، چې وکولای سو هغوی ته مرسته ورکړو، او موږ ناچاره یو چې له طالبانو سره تعامل ولرو. دا کار په افغانستان کې د بندو پاتو اروپایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو لپاره دی چې له تهدید سره مخامخ دي، او همداراز د دې لپاره چې د بشري مرستو دوام تضمین شي.
So we know that you have talked, I mean the
د اروپای ټولنه استاذ ول طالبانو سره خبرې کړې چې څوک د دوی د امنیت تضمین کوي. طالبان ک اروپای ټولنه
security of your mission in Afghanistan, the Taliban or the EU?
For the moment what we are trying to do is to assess
اوس د امنیتي ترتیباتو او پسانه کې د حضور په اړه غور کوو، خو تر اوسه دا چې څوک به د امنیت ته خوندي ساتلو تضمین کوي او یا په صحنه کې زموږ د حضور سره به څه پیښیږي په اړه تصمیم نه دی نیول شوی او مختلف انتخابونه تر ارزونې لاندې دي.
آیا په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پایل لپاره تخمینی چوکاټ لري؟ د بیلګې په توګه په څو ورځو کې څو راتلونکو اونیو او یا میاشتو کې خپل ماموریت پیلوي؟
To be honest, it's very difficult now to say.
په صداقت سره باید وایم څنګه چې په پایل کې ورته اشاره درلوده اوس په دا وخت کې په دې اړه ژغېدل ستونزمن دي. د امنیتي ستونزو له امله په صحنه کې مو حتی اقل حضور اړین او حساس دی.
Details when it comes to this minimal presence on the ground.
So let's talk about
the مالی مرستو په اړه چې اروپאי ټولنې د څه باندې یو میلیارډ ډالر او مرستې ژمنه کړې څنګه دا ترلاسه کوي چې پیسې اړو کسانو ته ورسیږي.
It's very important to say that regular
تر هر څه د مخه مهمه ده چې وایو د اروپאי ټولنې منظمې پرختیایي مرستې درېدلې دي. شاید پر دې به پویاست چې په بهرنیو چارو کې د اروپאי ټولنې پینځه شرطونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي چې د پرختیایي مرستو تر بیا پیل مخکې باید ومنل سي. دغه موضوع ته په پام سره نسو کولای چې ومنو افغانان د طالبانو لکړنو زیانمن نه دي. دوی نه باید د طالبانو لکړنو وځوريږي، نو موږ باید هر څه چې په توان کې ولرو ل یو انساني ناورین او ټولنیز اقتصادي وضعیت ته پاشل کېدو د مخنیوي لپاره وکړو. ستاسو اشاره هغه څه ته ده چې د اروپای ټولنې مشر اعلان کړی دی، یعنی د افغانستان د مرستې بستا. دغه بستا کې د 300 میلیونو یورو په ارزښت بشري مرستې شامل دي. هدي اقل 200 میلیونه د اساسي ستونزو او اړتیاو درفکولو لپاره ځانګړي شوی دي چې په مستقیم ډول د افغانستان خلک ورڅخه برخمن کیږي. په تیر بیا د روغتیاو زده کړو په برخه کې او همدارنګ د سیمې له یو شمیر وادونو سره مرسته پکښ کیږي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کار د نړیوالو سازمانونو لخوا ترسره شي. له نړیوالو سازمانونو می منظور د ملګرو ملتونو سازمان دی.
So the money does not go مستقیما د طالبانو لاس ته نلویږي. ام داسې ده؟
Through exactly it goes it's exactly what I'm trying to say.
د نړیوالو سازمانونو او همداراس په صحنه کې د حاضر او غیر دولتي سازمانونو لخوا لګول کیږي، نه د طالبانو لخوا. بنا ان اروپای ټولنه او غړي هیوادونه له خپل نړیوالو شریکانو سره له هغه جملې د ملګرو ملتونو سازمان سره د بشري مرستو په اړه د یوې شې لارې پر موندلو خبرې کوي. دا اقدام د بودیجې له انحراف مخنیوي دی او ډاډ ترلاسه کیږي چې خلک په مستقیم ډول له دغو مرستو برخمن کیږي. زموږ اصلي هدف دا دی چې خلک له ستو وضعیت څخه ونه ځوريږي. بنا ان جزئیات به پراتلونکو اونیو او میاشتو کې معلوم
شي. ولی
اروپای ټولنه طالبان پر رسمیت نه پیژني؟
اروپای ټولنه د افغانستان د خلکو ترڅنګ ده. دا د نن ورځې تر ټولو مهمه موضوع او مهم پیغام دی. په تیر لسیزه کې د افغانستان د خلکو مهم سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لاسته راوړنی چې پکښې د شوزو کوچنیانو لژکیو حقونه زده کړې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی شامل وو، نسو کولای چې پریږدو چې دا لاسته راوړنې له منځه ولاړې سي. افغانستان او خلک یې زموږ لپاره مهمه موضوع ده او پر موږ اغیز پریږدي. د سیمې او نړۍ پر ثبات اغیز کوي. بنا ان موږ له طالبانو سره تعامل ته اړتیا لرو. له خطر سره مخامخ شوي خلکو او زیانمنیدونکو ته د مرستو ویش او په دې تړاو د موضوع څرګندول موږ ته ډېر مهم دي. خو څرنګه چې مې وویل، دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی او زموږ د تعامل کچه د طالبانو پر چلند پورې تړاو لري. د دغه چلند د ارزونې لپاره موږ معیارونه ټاکلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپای ټولنې پنځه مورده توقعات تشریح کړي دي، یعنی افغانستان نه باید د نړۍ نورو هیوادونو ته د تروریزم د لیږد لپاره اډه واوسي. بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو ته د قانون حاکمیت ته او د رسنیو ازادي ته احترام وسی. ټول شموله او انتقالي حکومت چې سیاسي چیرې پکښې ګډون ولري رامنځته سي. بشري مرستو ته په آزاد لاسرسي موجود وي. هغه پروسیجرونو او شرطونو ته احترام وسی چې د مرستو رسولو په برخه کې کیږي، او طالبان بهرنیو وګړو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان څخه ووزي، او یا هغه افغانان چې د تهدید سره مخامخ دي او غواړي وطن پرېږدي. په همدې اساس غواړم وایم چې پر رسمیت پیژندل او له طالبانو سره تعامل د هغوی پر اقداماتو پورې تړاو
لري.
So from the Taliban standpoint,
د طالبانو له نظره دوی نوې حاکمان دي، حکومت یې ټول شمول دی او دوی تر دې په خوا د اروپایي ټولنې استازو د متحده ایالاتو، چین، روسیې، پاکستان او نور زینف سیمه ایز هیوادونو له استازو سره کتلې. آیا فکر کوي چې طالبان د دې لپاره چې د اروپایي ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي ستاسو ټاکلو شرطونو ته اهمیت ورکړي؟
Put forward or mentioned again to be recognized by the bloc.
Well, I'm not going to speculate.
زه نه غواړم چې تصور بیان کړم، زه حقایق وایم. فکر کوم چې طالبان لیواله دي چې پر نړیواله سطح په رسمیت وپیژندل شي. یادم کړ چې دوی به له ټولو هیوادونو سره خبرې کوي، دوی له امریکا، روسیې، پاکستان او همداراز په دوحه کې له موږ سره خبرې کوي. طالبان نه یوازې د معاشونو د ورکړې په برخه کې، بلکې د ټولو شیانو د ورکړې په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. په همدې اساس دوی د نړیواله ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نړیوال مالی سازمانونه لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان نوی چارواکو ته د پیسو ورکړه بند کړي ده. باید هیر نه کړو چې د اروپای ټولنې غړي وادونه او اروپای ټولنې هم خپل پراختیايي کومکونه بند کړي دي. زموږ تعامل هم د طالبانو پر اقداماتو پورې تړاو لري.
So the Afghanistan خلک د طالبانو د اقداماتو په اړه مختلف نظرونه لري. د مثال په توګه افغان خزې د اگست لسم راهیسې سړکونو ته راوته اعتراض وکړ. اروپایي ټولنه څنګه کولای شي چې د هغوی غوښتنې او اړتیاوې ورپوره کړي؟
Well, this is precise.
دقیقاً دا یو لمیارونه دی. ما میارونه ته اشاره درلوده چې د اروپای ټولنې د بهرنی چار وزیرانو سره مو ټاکلې او له هغه څخه د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شوزو حقوقو ته احترام او د قانون حاکمیت او د رسنیو ازادي ده. موږ دغه ارزښتونو ته ډیر اهمیت ورکو او له طالبانو غواړو چې د بشري حقوقو په تیر بیا د شوزو حقوقو ته احترام وکړي.
طالبان د دوه هېد تړون پر اساس د امریکا متحده ایالاتو تو او هغه شریکانو د امنیتی تضمین ورکړي. خو په کندوز او کندهار کې د شیعاګانو پر جماعتونو رستیو حملو چې داعش مسؤلیت ومانه، د طالبانو لخوا د کړو وعده د عملی کولو په برخه کې د هغوی د وړتیاو په وړاندې پوښتنې پیدا کړې دي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د حضور څومره اندېښمنه ده؟
The Khorasan province of Daesh in Afghanistan.
Well, as I said earlier,
څنګه مې چې په خوا ویلي، موږ د طالبانو کړنې ارزو، نه د هغوی ژمنی. د دوه نفرت پارونکو جنایتو عاملان باید عدالت ته راکش سي. موږ په کندوز او کندهار کې د شیعاګانو پر جماعتونو د حملو په تړاو په وضاحت سره خبرې کړې دي. د ټولو افغانانو بشري حقونه له هغې جملې څخه، د ژوند حق، د قومي او مذهبي اقلیتونو حق باید خوندي وي او ورڅخه ساتنه وسي. د تروریستي حملو دوام د یو باثباته او سوله ییز افغانستان لپاره ستونزې جوړوي. په هغه افغانستان کې چې ټول وګړي ځان مسؤونه حس کړي، یو له پنځو معیارونو چې تر دې په خوا مې ورته اشاره کړې وه، همدا دی چې افغانستان نه باید نور هیوادونو ته د تروریستانو د لیږد په مرکز بدل سي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاند نبیله مسرالی و چې له مصطفی صدیقی سره یې خبرې کولې.
تاسو لا پیغامونو
یعقوب ما د جلالابات څخه خبرې کوم. ما په سوتا جپ ته دکان خکړې قوالی بندي دي، قواله نه کیږي. تړه ته سړی ته په شهره کې محتاج احتیاج ما دی ولګن ما شمان مرکیږي او سړی ته په شهره کې وي ته ما ته قواله راکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه په محمد طرحات خپل ازادي رادیو ته د پیغام پیژم. زما د ټول نړیوال خصوصا د امریکا څخه د پښتنو شخص د بشري حقوقو نالي وي. تاسو د بشریت احترام ته وزارت توجه کړئ. السلام علیکم. ز
زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. دا چې زه په تېر نظام کې د ناټو ځواکونو سره د ترجمان په حیث مدند درلودله، اوس په افغانستان کې د علاقې څخه وروسته زه د افغان امنیتي ځواکونو کې مدند درلودله چې افغانستان وضعیت ښه و، خپل ژوند کولو اوس حالاتو کې چې ډېر حالات خراب دي. تاسو حتی د ټول افغانستان باندې د طالبانو ولکه ده، نو موږ له ډېر له غربت له وجې نه زه کلي ته لاړم، زموږ ژوند په خطر کې دی.
طالب اخلا کا بملو شه په کتاب پروت یی دا وشن یی خولینا طالب جان دا حکومت ته څه نه کیږي. ما دا خلق واز نه، ما دا وته کا سابړ کی چمړه دی دا غو پورا د ماشر د امیر المؤمنین پښتنه کی چې دا ته په داورا کا دا وته کا سا وړه ما شمون سر ګام را شو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مقاګله ازادي رادیو نه اوري دویمه نیمایي ته نږدې شوی یو وړاندې درته بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو، خو اوس اتنیمې بجې دي. په مکړې لاندو خبرونه ته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسول حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي د طالبان باید په ډاګه کې چې د افغانستان ترهګریز ګواښونه ګاونډیو ته نه رسیږي. افغانان د تورخم دروازې د پرانستو سربیره شکایت لري چې د پاکستان لور ته د تیرېدو پر مهال د ستونزو سره مخامخ کیږي. د اوکراین پاوز د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټې الوتکې استفاده کړې ده. امریکایي چارواکو پرون حقوقي هڅې پیل کړې چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولان اسانج د امریکا عدالت ته راکاږي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د خبر له مخې امریکایي چارواکو د برېټانیا له قاضیانو غوښتي چې په جاسوسۍ تورن شوی اسانج امریکا ته وسپاري. وروسته تر دې چې مولداویا ونتوانېدل روسیې سره د انرژۍ په برخه کې نوی تړون وکړي، اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره د طبیعي ګازو د بحران د مخنیوي په خاطر د 6 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبه په تراس کې ټاکل شوی د چین نن استرالیا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. سبا به افغانستان او پاکستان سره مخامخ کیږي. کوالی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي د وی پانه آدرس دی azadiradio.com. د پاکستان امنیتي چارواکي لاهور ښار ته نږدې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او د سلګونو کسانو د ټپ کېدو خبر ورکوي. دا مرجوب له هغه وخت وشو چې د منشوې افراطي ډلې تحریک لبایک پاکستانی غړو په زور غوښتل چې د پلازمینې اسلام آباد لور ته روان شي. په دې اړه د احمد شیبر راپور ته پام وکړئ. ورپسې 19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ماهر وي.
د پنجاب د پولیسو یو ویان وویل د تحریک لبیک پاکستان لغړیو سره د لاهور په لمن کې د شیخپوره پر لوی لار پر نشته وشوه. د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان لغړیو سره تفنګچو ماشیندار وو چې پر هغه امنیتي ځواکونو ډزې وکړي چې مظاهره چانه سرل. رویټرز اژانس د پنجاب د پولیسو د مشر راو سردار علی خان په وینا خبر ورکړ چې د پولیسو لشتر لږ څلور افسران وژل شوي او هدي اقل 203 پته تنه نور ټپیان شوي دي. د تحریک لبیک پاکستان ویندویانو هم د دې ټلې د یو شمیر فعالانو د وشل کېدو یا ټپ کېدو خبر ورکړی دی، خو کرش مې نه دا ویلې. د دې اسلامي ټلې چې فعالیت بندې بزرګونو پلویان د جمعې ورځ را پدې خو د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د خبرېدو له امله چې به فرانسوي تنظیم مجلې خبره کړې وو د پاکستان تر ټولو مستحمه لوی لار بند کړې ده او دوی غوښتنې لري حکومت د فرانسې سفیر له اسلام آباد وباسي او د دوی زندانی مشر خوشی کړي. لڅو ورځو نشته ورسره چتیراونی پکې د پولیسو درې افسران هم وژل شوی وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت امر وکړ چې د ترهګری ضد قانون مخې په سیمه کې ملي شت ځواکونه ځای پر ځای شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید خبریالانو ته وویل چې ملي شت ځواکونه به دوی میاشتې په دې سیمه کې وي او دوی کولای شي چې د پنجاب هرې سیمې ته چغواړي لاړ شي. شیخ رشید د تحریک لبیک پاکستان غړي ته خبرداري ورکړ چې له سیمې ووځي. دا د ډیټلی درېم اعتراضي کمپاین دی چې له 2018 کال راهیسې د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کاریکاتورونو د خبرېدو لپاره کوي. فرانسوي مجلې شارلي ابدو لمړی ځل دا کاریکاتورونه په 2013 کال کې خبره کړې وو او په روسه ښکالي هغه وخت بیا خبره کړل چې د هغو افراطي مسلمانانو محاکمه پیل شوه چې په 2015 کال کې په پاریس کې د دې مجلې پر دفتر خونړی برید کړی وو. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي حکومت به له زوره کار واخلي څو د تحریک لبیک پاکستان غړي اسلام آباد ته داخل نشي. د خبریالانو ته وویل چې تر اوسه حکومت له زغمه کار اخیستی دی، خو که چیرته همداسې ګواښ وي نو تر دې وروسته یې حکومت نشي زغملی. د ګرینډ ټرانک روټ شاوخوا لارې بندې شوي دي او د لاهور چارواکو مخکې له ښار ته د تګ او راتګ پر لارو په دې سیمو کې کانټینرونه ځای پر ځای کړي دي.
اساسي او بشري حقوق.
السلام ندرن اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته محرک لای کوم. هيله لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. درن دوستانو، په دې خبرونه کې د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو چې درن ملما هم را سره ده، حقوق پو عبدالستار سعادت. دوی نه په پښتنې خپلې مطرح کو په پرکې باندې ته خرغ لاست وي. سعادت صاحب، اول خو ډېر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راک کچېری دارته وای چې البته ازادي یعنی څه. ازادي خو موږ تاسو په عامه ژبه باندې داسې تعریف کوو چې البته هر څوک چې یعنی یو شخص چې هر څه غواړي کوي هغه ته ازادي وایي. خو په علمي ډول ازادي یعنی څه؟
ازادي یو حق دی او د دې حق تعریف من کېدای شي چې په دې اراده استعمال ته منګه ازادي وایو. اغلان تعریف یې کېدای شي منګه دې داسې تعریف کو چې د اراده هغه ډول استعمال کې نامحدود استعمال چې د نورو د ارادو د محدودیت سبب نشي یا د نورو د ازادیو د محدودیت سبب نشي دته ازادي وای.
ازادي مطلق حق دی که محدود حق؟
ازادي نسبی ده، دا نه مطلق حق دی نه محدود حق دی. ازادي نسبی ده، همغه ست تعریف کې مونږ وایو چې یو چا د اراده مال تر هغه وخت پورې چې د نورو ارادو د سلبېدو سبب نشي، یا د ازادي حدود په خپل د نورو ازادي دي. مثلا یو څوک ازادي په دې حد کې مالایي چې د نورو د ازادي سبب ګرځي، نو اندغه محدودیت ده، نو په دې اساس باندې نسبی ده. یعنی کله مطلق شي بیا ازادي لمنځ ځي په فلسفي لحاظ، نو همدا چې ازادي نسبی کېږي، نسبی حق دی، بیا د ټولو ازادي په دې کې تامینېدای شي. نو دا نه محدود او نه مطلق ده، نسبی ده.
مننه کوم. ساده سپ که چیرې د یو کس په ازادۍ باندې محدودیت لګیږي، هغه په کوم حد کې وي او په کوم موارد کې؟
اخه د انسانانو په ازادۍ باندې محدودیت وضع کول دا په مختلفو فلسفو کې فرق لري. بیا د نظامونو د سیاستونو په پام کې نیول سره متفاوت، یعنی هغه په کومه نظریه کې دي. اوس که منګه په دې فلسفه کې چې دا جیار کی وای یا د پدر سالاری تیوري څه ورته وای، په هغه کې د انسانانو ازادي ډیره محدود دی شي، ځکه په هغه کې فرض دا دی چې انسان په خپل ډیر زیات هوښیار نه دی، ډیر عقل نه دی، ا دې ازادۍ نه کېدای شي ډیر زیات نور ته صدمه ورسیږي، zarar ورسیږي. ازادي ممکن سبب د ګناهونو د ډیرو زیاتو خطاګانو سبب شي. په هغه حساب باندې دولت د پلار په نقش کې یا یو بل جوړښت د پلار په نقش کې، مثال د یو مشر په نقش کې، د داسې چا په نقش کې چې ګویا تا توایي ته نه پیږي، لپاره قوانین وضع کوي، یعنی منظور دار چې د انسان لپاره ازادۍ غن محدودې. یو د لیبرال تھیوري غن دي، په دې کې فردي ازادۍ غن ډیر زیات پراخ دي، محدودیتونه په اسانه ورته نه وځي کیږي، او د ازادۍ پولې یوازې عامه غدي چې د نورو ازادۍ محدودې. اوس په دې تعریف کې موږ نشو ویلای چې ازادۍ باید څومره محدود شي. زمونږ له نظره هم د ازادۍ د محدودیت عامه حدود باید د نورو ازادۍ وي، چې دومره یو څوک آزاد هم نه وي د نورو ازادۍ په کسال پښ. مثلا په ترافیکی واټ کې که موږ وس ډرایوران ډرایو کوي، هغه دومره آزاد چې د واټ په خلاف هم لاړ شي، نو بیا د هغه مقابل لوري چې خاطر موټر راځي دی غوی حق سلبی. یغه ساده مثال کومنګ ورکو، نو دلته ډریوري آزاد ده، مګ مګه سپیډ یغه سرعت هلته حدود ورته لیکل شوی چې ته په څومره سرعت کې تلای شي او په کم واټ کې تلای شي، نو دا ډرایو کوي شي موټر زغلوای شي، مګر هم سرعت کې محدودیت دی او هم هغه واټونه مشخص ته ده باید لار شي. نو دا حدود په مختلفو فلسفو کې، په مختلفو نظامونو کې متفاوته دي فرق لري
په ملي او بین المللي قوانینو کې د ازادۍ د حق په تړاو څه ویل شوی دی؟
په دنیا کې ډیر زیات هغه په نړیواله کچه باندې مشهور ده او د دنیا ډیر زیات قوانین متاثر کړي دي هیوادونو هغه د بشري حقوقو اعلامیه ده نړیواله اعلامیه هغه په اوله ماده په ازادۍ باندې ټینګار کوي وایي چې انسان آزاد نړۍ ته راغلی دی او هغه ازادي هغه لپاره محفوظه ده درېمه ماده هم همداسې تاکید کوي د افغانستان اوس کولای شو وایي پخواني اساسي قانون هغه هم د بشري حقوقو د اعلامیې نه همداسې راخستي ویلي و چې ازادي هیڅ حدود نه لري تر هغه پورې چې نور ازادیو ته صدمه ورسي د دنیا په ډیرو زیاتو هیوادونو کې همدغه لیبرال دیموکراسیو کې هلته همغه فردي ازادۍ پکې ډیرې زیاتې دي اما ځینو هیوادونو کې دا نشته نه فرق لري د نظامونو د ډول د حقوقي نظامونو د تعریف سره سم هلته ازادي ورکول کیږي چې هغه ځایونه کې چې شاهي نظامونه دي هغه ځایونه کې چې د خلکو د ارادې نه ډېر زیات نشأت نه کوي هلته ازادیګانې او څه محدودې دي او هغه ځایونه کې چې ولسواکۍ دي د خلکو د ارادې نه نظامونه نشأت کوي هلته بیا مغل لیبرال دیموکراسي دي هلته بیا فردي ازادۍ نه ډېرې
همداراز که تاسو ورته څه اشاره ولرئ چې په اسلامي قوانینو کې د ازادۍ په حق باندې څه ویل شوی
زه دیني عالم نه یم اما د یو مسلمان په توګه هغه محدود علم چې لرم په هغه کې دومره پیګم په اسلام کې د کار ازادۍ حق شته د بیان ازادۍ حق شته د واده ازادۍ حق شته ځینې سیاسي ازادۍ په اسلام کې شته په مختلفو برخو کې آزاد ژوند په اسلام کې تضمین شوی اما په هغه فلسفي لحاظ د ادیانو د ټولو ادیانو طبیعت هم دا دی چې هلته اراده د پروردګار مهمه ده هغه حکم کوي نو په دې نقش کې د یو مسلمان ازادي په هغه حد کې ده چې اسلام ورته تعریفوي دا ازادیانې دوی ځان ته زیاته ولی هم نشي هغه قوانین د تعدیل وړ هم نه دي خو په اسلام کې کافي ازادي شته چې یو انسان آزاد او د ژوند نه خوند واخلي د خپل کار د خپل ژوند او د خپل زندګۍ سبک په کې انتخاب کړي په کافي اندازه ازادي شته
کوروادان ساده سپ که چیرې د اشخاصو په ازادۍ باندې محدودیت لګول کیږي د افرادو د خوانوي که د دولت د خوانوي
د بشریت ژوند خپل څلور ډوله قواعد تنظیموي هغه یو الهي قوانین دي یو بشري قوانین دي یو مجاملاتي قوانین دي او یو اخلاقي قواعد دي مجاملات هم د عرف ده په ځینو ټولنو کې دود ده اما ډیر زیات هغه په دغه مدني او تجارتي مسایلو کې دود ده چې د افغانستان په حقوقي نظام کې هم دغه عرف دي او منبع په توګه پیژني اما نورو فامیلی مسائلو کې فامیلی حقوقو کې او اصلا په جزا په حقوق کې دلته بیا قطعاً د دولت انحصاري حق دی څوک په دې کې مداخله نشي کولای اخلاقي قواعد خو هغه بیا د وجدان حکم دی تر ډیر ځای پورې او اکثر بیا په ځینو هیوادونو کې چې هغه مذهبي اړخ لري لکه افغانستان بیا دلته اسلامي قوانین او بشري قوانین سره پخلا دي یعنی بشری قوانین د سوازه کیږي چې هغه الهی قوانینو سره په ټکر کې نه دي بلکې یو ډول تفسیر دی هغه دی یا د هغه پراخول دي لکه د افغانستان په 13 اساسي قانون کې هم درې اوله ماده هم دا رقم ویته هر هغه حکم چې د اسلام د اصول سره په ټکر کې یغه باطل دي نو د دولت انحصاري حق دی چې حقوق محدود کې په خاص حالاتو کې او دولتونه هم په تعریف شوی او خاص حالاتو کې د محدودیتونه وضع کوي همیشه نشي وضع کولای هیڅوک حق نه لري چې ازادي محدود کړي اما که بیا ازادي محدودیږي هغه د هغه غټ لاس هغه د رهبری او د زعامت له خوا ته نویته هغه هم د اتباع او د خیر لپاره وي
او رسته پښتنه دا چې یو آزاد خپلواک انسان څنګه کولای شي چې د خپل د ازادي د حق نه ښه ګټه پورته کړي ښه استفاده وکړي
په خپل دغه ازادي بحث کیږي ازادي داسې یو وړیا وډیا نه ده د په فلسفي لحاظ هم هر کله چې موږ د حق بحث مطرح کوو اوتومات په څنګه د تکلیف بحث هم رامنځته کیږي یعنی داسې چې څوک حق ولري او تکلیف نه لري دا نشي ثابتېدلی. ازادي هم همداسې ده، یعنی کله چې موږ د ازادي بحث مطرح کوو هلته ډېر زیات مسؤلیتونه رامنځته کیږي. نو یو مسؤل آزاد انسان هغه د ازادۍ په تمرین کې هم د ځان په نفع باندې ډېر زیات کار کوي شي، مثلا څه رقم کار په ژوند کې دا غوره کړي. د کار په برخه کې چې موږ فکر کوو هغه څه رقم تجارت وکړي چې ډېره زیاته نفع ترلاسه کړي، موافقه یې، یا څوک چې ټولنې ته ډېر زیات خیر ورسیږي. نو ازادي د یو انسان لپاره د حیات د حق نه راوروسته تر ټولو مهم حق هغه ازادي ده. البته دا ډېر یو پراخ بحث دی، ازادي ډېر زیات ډولونه لري. نو ازادي هغه څه یو حق دی، هغه یو تکلیف هم دی، نو یوازې مسؤول انسانان کولی شي چې دا ښه تمرین کې او ډېره استفاده ترې وکړي.
ډېره مننه. قدر مننه دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر راغله. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبری است چې په خو وختونو کې به خلک د واده مراسمو ته څه ډول خبرېدل؟
کله چې به د یو خان واده و، د خان واده د لپاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان شته وی، جارچان سړی و نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان به څلور و پنځه کړل.
او واده ته د خبرې دلو په دود کې څومره بدلون راغلی دی؟
ټلیفونونه دی، انټرنیټ دی، واتس اپ دی، ایمو دی، دا ټول هم دغه باندې خبرې کې نه کور کې بس هر څه کار خلاصيږي.
نن هم د موضوع چیرو په فایل کې واده ته د دوستانو او خپلوانو د رابللو لرغونو رواجونو ته ورګرځو او په اوس وخت کې د دې دود پاکله معلومات درکوو. ملتیا مو وکړئ. قدر منوونکو، په پخوا وختونو کې دومره اسانتیاوې نه وې لکه اوس چې دي. واده یا هم نور مراسمو ته به خلک د نایي ډول وهلو یا هم نویو ځوانانو او ماشومانو په مرسته خبرېدل. موده وروسته چې د کاغذ کارول دود شول او تر یوه حد زده کړه عامه شوه، نو په یوه ټوټه کاغذ کې به دوستانو او خپلوانو ته د واده بلنه لیکل کېدله او لیږل کېدله به. په ځینو سیمو کې به میرمنو په ډله ییزه توګه نکریزې ویشلې او په دې ډول به یې میلمانه خبرول چې د نکریزو او واده شپې ته راشئ. د نکریزو په بدل کې به د کور خاوند خوږې او کله هم پیسې راغلو ښځو ته ورکولې او د واده مبارکي به لامدې ځای پیل شوه. په دې اکله نور معلومات د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست راکوي.
دغه د ودونو ته خبرېدو اصلا د یو چا د اقتصادي توانایي سره تړاو درلودی. کله چې به د یو خان واده و، د خان واده دپاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان ښځې وي، جارچان سړی و نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان به څلور و پنځه کړل. دا به لوړې خوا کښتې خوا یو خوا بل خوا ته تلله او خلک به خبروله چې په پلانکي ورځ باندې د پلانکي خانه کا د زیات واده دی یا د ورور واده دی یا د لور واده دی. نو دغه لپاره به بیا دوی په وطنو کې ګرځېدل او ښځې به بیا په کورو باندې ګرځېدلې. جرچانې ښځې به په کورو ګرځېدلې او هغه به بیا کورو ته دننه ورتلې او ښځې به خبرولې. نو په هغه کې یو معمول داسې و چې کله به دوی په کورو باندې ګرځېدلې، هر کور ته چې به خبر ورکړي هغه به په مقابل کې یو خونه یا شیرینی داسې یو څه به ورته ورکوله د خبرېدو لپاره داسې یو رواج و. یعنی که نور به نه وای یو دانه هګۍ ورته ورکوله، خوښۍ د زیرې په بدل کې. یا بنایان و یا به میراوان و چې د اوبو د پاره به کسان خبره ول چاغو خپل فصل پر فصل باندې خپل محصولات استه و اندازه غنم جوار ما شرط چې بو دغه هستله لکه په شادي کې چوه دې تورته په غم کې هم داسي و چې کله به یو مړی وسو نو هم به دغه د خبرې دوه د پاره خو دغه مړی دغه به څه ترغه ځکه ګړندۍ او چابکو دا جاچان بیره به کول چې هغه مړی په دغه ورځ باندې څو خبر کی او راسي تر څو هغه د پن کې پټی دا دي خلکو ته پداسي چې هغه به د خپل خپلوان بلې به وډونه او اولادونه او ماما او خاله اکا زامن د دوی لونی دوی به بیا یوازې کسان په نقشه کول چې د دوی سره نږدې خپلوي درلودی او دومره کسان به راغوښتل چې دوی د هغو ته د ډوډۍ ورکولو روح دا وتلی سوی نو هغه دا بیا تر هغه وروسته د خطونو دغه رااله پر کاغذ باندې به دغه بلنه لیکل کېدل دا کاغذ ټوټې ټوټې به لیکل کېدل چې چا چې به په کلی کې خط زده و لیک بیا زده و هغه به وړې وړې کوچنی کوچنی ټوټې د کاغذونو جوړې کړلې نو پر هغه باندې به دا کم کس چې د واده به دغه نوم لیکل کېدی چې د پلانکي واده دی د پلانکي اکا د زوی او په دغه ورځ باندې دی هله د تاثیر اسید
په زینو سیمو کې بیا په جمعات کې د زوم پلار یا هب اورونو خلکو ته په خپل کور کې د خادي خبر ورکوه او لاغو به غختل چې په فلانه ورځ راشي او زموږ محفل ته لاخ کوله وربخي. ډاکټر ګلا خان ایوب بیا په خپل کلی کې لډول نه دونه کوي چې خلک به واده ته خبرول. نوموړی وایي چې د توس هم د امغه وختونو یاد خواند ورکوي.
کثیر مازی تلار شو باز کارونه دی هغه وخت چې ډیر زیات حیرانون کیو او لکه دا اوس چې په دې پیمانه باندې خلک راضی او داسې په ودونه کې په جام جوش باندې دی ګډون کوي نو هغه محل هم دغه سي زیات واده کې به خلکو ګډون کوو نو په هغه وختونه کې زیاتره شو په کلو کې به ورته یو میراب ویلی یو کس به و چې هغه کس به لکه د ټول کلی ذمہواری به اخیسته چې د به خبرول یعنی دا کس مجبور و چې جمعات په جمعات باندې لاړ شي اول ته خلکو ته ووایي چې په فلانی ورځ باندې دغه سي د فلانی کلی کې واده دی د فلانی د زوی د بل خوانه په زیاتو نورو ځایونو کې حتی یو غټ دو سره ډول به و او د دې ډول سره به لکه اکلو ته داخلی دل او اکلو کې به خلکو ته ویلی شي په فلانی ورځ د ډول ته خو به خلکو ډیر متوجه کېدل چې بیا څه خبره ده نو بیا به ویلی چې د فلانی ډول راغلی و نو دا هغه ډول پر لارې نه به خلک خبرول او بیا به خلک هغه خادیو او ودونو ته به تلل او په ډیر خوشحالی او په راحت سره به بیا په هغې کې یعنی دغه اوس وخت کې چې دا مات زړونه دي سره د دې چې ټکنالوژي هم زیاته پرمخ تللې ده خو لکه زم داسې د پخوا وختونو بعضې کیسې مې یادې دي اوس هم زه کله خوند اخلم هغه خپل ماضي ته چې پناه ویشم د هماغه وخت نه زه دغه خوندونه اخیستلی شم او دغه اوس چې دا رنګ رنګ کارتونه دي دا لکه بېځایه لګښتونه دي دغه ولا باور کوي چې یعنی ډېرو خلکو دغه د بعضې خلکو د افراطي لګښت هم ګوري خلک ټولنه ورته په ښه نظر باندې نه ګوري یعنی هغه پخوانی هغه زمونږ د کلو دا د ډمانو ډول بچې وو یعنی د هغې کې د دینه خوند ډېر وو خلک یې واده ته خبرول.
د لغمان اوسیدونکی شریفی بیا د واده په خبرولو کې د نکریزو له ویشلو نه یادونه کوي. وایي په دې وروستیو کې بیا د ځینو کسانو هڅه دا وي چې تر ټولو ښکلي او ګران بیا کارت د دوستانو د خبرولو لپاره غوره کړي خو د اکثره خلکو په باور دوستان او خپلوان واده ته په هر ډول خبرېږي. مناسب کار نه دی چې د قیمتي کارت په اخیستلو سره د اسراف وشي. ناوې او زوم ګډ ژوند پیلوي ښکاره خبره ده چې ډېرې اړتیاوې به لري هغه پیسې دې په یوه بله لار ولګوي او یا هم که دوی ضرورت نه لري اړمنو کسانو ته دې هغه د اضافه لګښت پیسې ورکړي.
پخوا رواج داسې و چې هغه نږدې دوستانو ته به نکریزې لېږلې هغه لرې چې څوک و هغې ته به د کلي خلیفه به مونږ ورته وایو یا نهي لس به ورته ولیکه دغه لاس کې به ورکه بیا به منطقې ته لېږه خلک به را خبرول او تاریخ او نیټه به ورته تعینول دغه رقم باندې خلک خبرېدل واده به وکه نور مراسم به دې رقم باندې به خلک مخکې خبرېدل اوس خو نو تلیفونونه راوتلي دي اکثره د تلیفون له لارې فیسبوک له لارې اکثره خلک خبرېږي واقعا جاغه یو طبیعي ژوند و اوس خوار سب ماشینی شوی دی تقریبا دا ماشینی ژوند شخصا ما ته خوان نه راکی هر چا نظر به بیلی کنه په خو اما سم عادت شوی کنه هدف دی یو دوست خبرول دی کنه اغه نو چې څومره سړی کولې و شي چې اغه ونه کی اسراف ونه کی باید او ډیر اسانه طریقه باندې بات خلک سړی خبر کی او هغه کارتونه چې نن سبا ډیر قیمتي جوړی کی کنه ډیر پیسې په معنی مصرفي یا کنه دا خدای چې یو ډیر ساده طریقه باندې یا ډیر ارزانه کار جوړ کی یا د سیو لار وسنجي چې هغه کې مصارف نو وسی دا مصارف شي بیزای کیږي زمون کومل کې دا بات کمزې کې ضرورت وسی هغه ځکه کارمنو خلک سره کومه کوشي دا ډیر خوي زمو کومه غزم کړه او درکونه لا خښوي دي لارې اسانه دي اوس خلک په اسانه تګ راته کول شي نو اوس هم دا کار کې دی شي کسو کې وکی د نای په واسطه یا د ډم په واسطه موږ خلیفہ ورته وایو د دوی په واسطه سړی یو ارزانه کار تولې کی یا یو کاغذ نه استفاده کی ساده کاغذ نه دا کم لګښت چلته کیږي هغه مفشنو کارتونو باندې هغه په ځای ساده کارتونو کې ولیکل شي دا ډیره خوي او واده خو نو معلومه ده چې د خوشحالي مراسم دي او څوک چې خوخیږي ورته راځي چې خبر شي چې د بل چانم خبر شي ورته راځي نو هدف دا ده چې څومره اسانه او ارزانه طریقه باندې موږ ته خلک خبر کو او راشي دا ډیره خوي
په دې ورستیو کې بیا د واده په خبرولو کې دومره بدون راغلی دی چې ناوی او زوم خپل له واده څخه اونۍ مخکې ځي د واده کارتونه ټاکي د ټکنالوژي په برخه کې پرمختګونه هم د خلکو کارونه اسانه کړي دي د ټلیفون او انټرنیټ لارې ډیر دوستان په کم وخت کې خبريږي د غور له اوسیدونکو اجمل څخه نوري خبري اورو
اول چې د ټلیفونونو چې نو سړی مثال لګ د خلیفہ مثال خلیفہ ورته ویلي هغه لګ کلیپ کلی مثال ګرځیدو او بس کلی ته ویلي چې مثال تاسو به سبا راځي دلته وعده دی دی ټول خبرول اوس چې لری لری ځایو ته بیا الکان به لیګل مثال ماشومان به لیګل دوه نفر به خپلوان به هغه به لیګل چې د خبرې کې چې پرانی په ورځ باندې زمونږ وعده دی چې راشي تاسو ټلیفونونه نو امکانات نو انټرنیټ نو دا چې نو کنه اوس خدای اوس ډیر خدای اوس په پرمختګ شوی دی ټلیفونونه دی انټرنیټ دی واتس اپ دی ایمو دی دا ټول اندغه باندې خبرې دا ډیر په مخکښ شوی دی دا ډیر خدای کینه کور کې بس هر شي کار تلاسیږي بس انټرنیټ دی مخکې کو چی نه وکړه ټلیفونونه نو بل مجبور اندغه بس الکان بټول رات ټولېدل بیا دیو کلی ته د یو ډله تل بیا بل ډله بل کلی ته تل د الکان غون مکمل بیا ټول خبرو چې فلانی ځای کې وعده دی بیا راځي
درنو دوستانو د واده د خبرې د لپاره په کارت پلورنځیو کې تر 100 افغانۍ هم دی او کارت قیمت دی د اکثره کسانو په نظر د دومره لوړ بیا کارت اخیستل اسراف دی نو خبر دا وی چې خپل برستنې سره سم پیو غځول شي او د ودونو د خبرولو پر وخت خپل پخوانی دودونه هیر نشي ځکه ارزانه اسانه او د عامو وګړو د خوښې وړ رواجونه دي دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه هي چاره